سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم د دې یو ساعت خبرونې مطالب حنیف اتمر د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې په درشل کې د دریو گاونډیو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د افغانستان پر مهمو مسایلو خبرې کړي.
روند صلح افغانستان افزایش خوشحالي
د افغانستان د سولې پروسه په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتواله
په ترینکوټ ښار کې د هدفي تروریستي حملو زیاتېدل.
دوه تنه پر ملي پاتون کوونکو حمله شوې ده چې دواړه په شهادت رسېدلي دي.
د غزنی مرکز ته د جګړو له نږدې کېدو سره کاروبارونه بې خونده شوي دي.
دا ورځ په ورځ حالات خرابېږي وروره، کارونه نشته، دوکانداري وي دی دوکانداري وي دی نشته کار نشته.
په کندهار کې خلک د جګړو ټپیانو ته وړیا وینه ورکوي.
په دغه جنگي ماحول کې په دغه جنگي محیط کې خلک ډېر زفر شوي دي، وینې ته ضرورت لري.
او په نړیوالو مسایلو کې
ایران پرون چهشنبه اعلان وکړ چې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کوي. تر دې مخکې
په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی د خوست د ولایتي شورا غړي زهره جلال د طالبانو له بنده خوشې شو. فرانسې له خپلو وګړو غوښتي دي چې له افغانستانه ووزي، او لیتوانیا له دې وروسته هغه کډوال چې د بیلاروس له پولې قلمرو ته ننوزي توقیف ځایونو ته استوي. بشپړ خبرونه. وسلوالو طالبانو د خوست د ولایتي شورا غړي زهره جلال خوشې کړه. طالبانو زهره جلال پرون د خوست کابل پر لوی لاره د لوګر ولایت په مرکز پل علم کې ونیوله. خو د قومي سپینګرو په منځګړتوب پرون مخام بیرته خوشې شوه. د میرمن جلال زوی ایوب جلال ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې طالبانو لومړی د ده یوه خور او دوه ورونه خوشې کړل، او مخام مهال یې مور له دوو نورو ورونو سره خوشې شوه. د نوموړي په وینا مور او ورونه یې د قومي شورا په قومي مشرانو په منځګړتوب خوشې شول. د لوګر د والي ویاند ازادۍ راډیو ته ویل چې د ولایتي شورا غړي زهره جلال مخام نه وخته 8 بجې د ولایت مقام ته ورسیده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د ولایتي شورا غړي او ورسره نور کسان د دوی وسلوالو نیولي وو، خو هغه د علت په اړه جزئیات ورنکړل. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د پرونی چاودنې په اړه څېړنې کوي. په دې چاودنه کې چې پرون ماسپښین په میوند واټ کې وشوه، څلور تنه ملکي وګړي ووژل شول او یولس تنه نور ټپیان شول. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا ازادۍ راډیو ته وویل
بارسی های پولیس به خاطر شناسایی دغه پیخه د عاملانو د مندلول لپاره پولیسو څېړنې پیل کړي. خو غواړم ووایم چې دا ډول تروریستي پیخه له مخکې وسلوالو طالبانو کړي دي.
د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. فرانسې پرون سه شنبه په افغانستان کې لخپلو وګړو وغوښتل چې د امنیتي وضعیت د خرابۍ له کبله له دې هېواده ووزي. په کابل کې د فرانسې سفارت په یو خبر پڼه کې ویلي چې حکومت به د جولای په 18مه په یو چارتر الوتنه کې له کابله ټول فرانسویان بیرته هېواد ته ستانه کړي. په بیان کې ویل شوي چې دا الوتنه به وړیا وي. سفارت ټولو فرانسویانو ته رسمي سپارښتنه کړې چې له دې ځانګړې الوتنې استفاده وکړي او یا د خپلو امکاناتو سمدستي له افغانستانه ووزي. تر دې مخکې د هند او چین په ګډون ځینو نورو هیوادونو هم له افغانستانه خپل وګړي ایستلي یا یې له دې هیواده د ژر وتلو سپارښتنه ورته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتېدو په ترڅ کې په وروستیو کې د افغانستان پراخې سیمې لاندې کړې. په هند کې د افغانستان سفیر وایي له طالبانو سره د افغان دولت د سولې د خبرو د ناکامۍ په صورت کې افغانستان د هند پر پوځي مرسته حساب کولای شي. خو فرید مامونزی په عین حال کې په ډاګه کړه چې دا به افغانستان ته د سرتیرو د استولو په بڼه نه، بلکې د افغان ځواکونو د روزنې او په تخنیکي برخه کې د هغوی د ملاتړ په بڼه وي. د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ خبرې چې د تیر کال د دسمبر له میاشتې راهیسې پیل شوي تر دې دمه په ټپه درېدلې او طالبانو یې پر ځای په هیواد کې تاوتریخوالی زیات کړی دی. افغان سفیر د نوی ډیلی ټلویزیون ته همدارز ویلي کله طالبانو سره سولیز جوړ جړی و نشي نو خای دا به هغه وخت وي چې افغانستان به په پوزي برخه کې لهند څخه د مرستې غوښتنه وکړي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د لیتوانیا پارلمان یو سند تصویب کړی چې لمخې دا هیواد ټول هغه کډوال چې د بیلاروس له پولې قلمرو ته ننوځي توقیف ځایونو ته استوي. د لیتوانیا وایي چې له بیلاروس څخه د کډوالو د منظم بهیر تر شا د الکساندر لوکاشنکا د رژیم لاس دی چې غواړي دې هیواد ته سزا ورکړي. لیتوانیا په ښکاره د بیلاروس د ډیموکراتیک اپوزیسیون ملاتړ کړی دی. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او نورو غیر حکومتي ټولنو له نیوکو سره سره د مسودې ته د لیتوانیا د 141 کسیز پارلمان څلور اتیا غړو مثبتې رایې ورکړې. د ټولنو ویلي دي چې دا قانون له نړیوالو مسؤلیتونو او د کډوالو له حقونو څخه د لیتوانیا سرغړونه ده. ویلینوس وایي د لوکاشنکا رژیم هڅه کوي د هغو بندیزونو غچ واخلي چې د اروپایي ټولنې لخوا پر مینسک لګول شوی دی. په بیلاروس کې د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې لوکاشنکا د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو سیاسي بحران پیل شوی دی. او روسیه د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو او په کورونا وایروس د اخته کسانو د شمیر نوی ریکارډ ثبت کړی دی. د روسیې د کورونا مرکز پرون وویل په تیرو 24 ساعتونو کې 780 کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي او په همدې موده کې 4202 نور کسان پرې اخته شوي دي. د مرکز ویلي چې روسیه له 2000 کال راهیسې چې کورونا په دې هیواد کې خپره شوې داسې یوه ورځ نوه تجربه کړې. په روسیه کې په کورونا د اخته کسانو شمیر نږدې 6 میلیونو ته رسېدلی او د دې ناروغۍ له کبله له 1,40,000 زیات کسان مړه شوي دي. په دې هیواد کې د کورونا ضد وایروس د تطبیق بهیر دوام لري او تر اوسه د دې هیواد 1.5 میلیون وګړو د واکسین لږ تر لږه یوه ستن لګولې ده. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. قدر من اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیک لارخونه تاسو وړاندې کوم او د هم د خبرونه لمړی راپور. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د شانګهای د همکارۍ د سازمان په څنډه کې د پاکستان، هند او ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره جلا غونډې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حنیف اتمر په دې غونډو کې د سولې د بهیر د تاوتریخوالي د زیاتېدو او دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې کړي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو اصلي غونډه نن کیږي او تمه ده چې په دې ټولنه کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب په اړه هم بحث وشي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د تاجکستان پلازمینه دوشنبه بنند شانګهای د همکاري د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر یو ګډونوال دی. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي اتمر پرون سیشن به د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي، د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر او د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره لیدنې کتنې ترسره کړې. تعذیب د بحثونو نور جزئیات ورکړل.
روند صلح افغانستان افزایش خشونت ها جانب
د افغانستان د سولې پروسه په افغانستان کې د طالبان لخوا د تاوتریخوالي زیاتواله پر سیاسي حل لارې ټینګار، د سولې د خبرو بیا په لیدو تر طالبانو تشویقول او همدارنګه د دوه اړخیزو اړیکو لا پیاوړتیا هغه موارد و چې تر اوسه په دې غونډو کې پرې بحث شوی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حنیف اتمر او د هغه ازبکستاني سیال عبدالعزیز کاملوف د تاشکند غونډې په اړه ټاکل شوی سبا او بل سبا وشي بحث وکړ. همدارنګه د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر خپل افغان سیال ته په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع د پیاوړي کېدو لپاره د خپل هیواد همکارۍ د دوام ډاډ ورکړ. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ښاغلي اتمر ته په کتنه کې ویلي چې تاوتریخوالی باید په افغانستان کې کم او اوربند وشي. قریشي دغه راز ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د یوې سیاسي حل لارې د موندلو لپاره خبرو ته د طالبانو هڅولو ته ژمن دی.
تمه ده چې د شانګای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په دوهمه ورځ د افغانستان پر روان امنیتي او سیاسي وضعیت سربیره په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب په اړه هم خبرې وشي. په اوس وخت کې افغانستان د ایران، منګولیا او بیلاروس ترڅنګ د دې سازمان څارونکی غړی دی. چین، هند، پاکستان، روسیه، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان او ازبکستان د دې سازمان اته اصلي غړي دي. دغه سازمان نن داسې مهال بحثونه کوي چې په افغانستان کې ناامنۍ او ګاونډیان او د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. تاجکستان د افغانستان په شمال ختیځ کې د ناامنۍ له زیاتېدا پسې له دې هیواد سره د پولې په اوږدو کې 40,000 نورو سرتیرو د ځای په ځای کولو خبره کړې ده. ورهاخوا روسیه هم ویلي چې که دوشنبه د مرستې غوښتنه وکړي نو چمتو ده چې له افغانستان سره د دې هیواد د پولې په اوږدو کې هر ډول همکاري وکړي. افغانستان له تاجکستان سره شاوخوا 1,315 کیلومتره اوږده پوله لري او د راپورونو له مخې په اوس وخت کې د شیرخان بندر په ګډون د دې پولې 900 کیلومتره د طالبانو په کنټرول کې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اروپای ټولنې یو جګپړی چارواکی ویلي چې په افغانستان کې په جګړو کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست او امنیتی تګلارو جګپړی استازي جوزف بورل په افغانستان کې د سولې د رښتینو او ټول شموله خبرو د پیل غوښتنه کړې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست او امنیتی تګلارو لوړ پوړی استازي جوزف بورل وایي جګړې لا هم له افغان ملکانو قرباني اخلي. ښاغلی بورل په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې دوام د دغې ناستې د بحث له موضوعګانو یو و.
is having a grave impact on civilians.
جګړه په ملکانو باندې ډیر اغیزه کړی. د سکل په لومړی نیمایي کې د ملکی تلفاتو شمیره 30% لوړه شوه. موږ په هزارګانو او نور مذهبي او توکمیزو ډلو د مخبزیاتونکو هدفي بریدونو غندنه کوو. وزیرانو په ګډه د سولې په واقعي او ټول شموله خبرو کې د طالبانو په ګډون ټینګار وکړ. موږ همدارس د نړۍ او سیمې له هیوادونو غواړو چې د سولې لپاره په ملاتړ سره خپل رغند رول ادا کړي. زبراتونکو ورځو کې د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره په هغه ناسته کې وګورم چې اوزبکستان په تاشکند کې کیږي. موږ په تمه یو چې د افغانستان ولسمشر هم په دې ناسته کې برخه
واخلي.
د افغانستان ولسمشر معنی تر دې دمه اوزبکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه څه نه دی ویلي. د تیر کال په سپتمبر کې د قطر پلازمینه دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره سره مذاکراتي خواوې لا هم په افغانستان کې د اوربان په اړه یوې هوکړې ته نه دي رسیدلي. د میل میاشت رئیس چې بهرنیو ځواکونو له افغانستان وتل پیل کړي تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیات شو او طالبانو په وروستیو څو اونیو کې لسګونه ولسوالۍ نیولې دي. د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک د جګړو د بندېدو او د اوربند غوښتونکي دي. په دې ډله کې ښځې او نجونې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي او وایي داسې نشي چې واک د طالبانو په احتمالي رسېدو سره دوی له اساسي حقونو بې برخې شي. خو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارو لوړ پوړي استازي جوزف بورل د افغانستان د ښځو او نجونو د لاسته راوړنو په خوندیتوب
and maybe we have to think about the creation of
ممکنه چې موږ د تماس د یو نړیوال ډلې یا د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو او خلکو د ملاتړ له یو نړیوال ډلې د رامنځته کولو په اړه فکر وکړو. څوک چې چمتو دي له افغانستان سره مالی مرستې زیاتې کړي او ورسره دا شرط کېدو چې د مرستې د بشري حقوقو په تیر بیا د افغان ښځو او نجونو د حقوقو پر رعایت تړلې دي. دغه شرط حساسیت هغه وخت زیاتېږي چې طالبان هغه وخت ته د بیا ستنېدو هدف تعقیب کړي کوم وخت چې کې بشری حقوقونه په تیر بیا د خزو حقوقونه نسبت نن ته ډیر لږ رعایت دل
دی وای دی ا ټوډي.
طالبانو د نوی میل اساسې په دویمه نیمایي کې د خپل دورې پر مهال جونیا او خزې د کار او زده کړو له حق محرومي کړي وي. پورستو څو کلونو کې بیا دا ډله وایي چې د اسلامي شریعت او افغاني دود دستور سره سم د خزو او جونو حقوقونه ته پابند دي. ځینې خزې بیا د طالبانو په دریض باور نه لري. د افغان دولت د سولې مرکزي ټیم غړي او د خزو د حقوقو فعال فوجي کوفي وایي څو واره په دې تړاو له طالب استاجو سره خبري کړي دي. هغه تازه ویلي د طالبانو تر واکلاندې سیمونه د خزو د ازادۍ د سلبېدو راپور نه ورکول کیږي. په بدخشان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر عارف نوید څو وخت مخکې ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو په ځینو سیمو کې خزو ته خبرداري ورکړي چې دفترونو ته د کار لپاره نشي تللی.
په افغانستان کې د بشري حقوقو او په تیر د خزو د حقوقو د څرنګوالي په اړه د اروپای ټولنې د جګپړي استازي جوزف بورل د اندېښنو په اړه راپور مو اوریده. د افغان خزو شبکې د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتي دي چې تاوتریخوالی ودروي او د سولې د خبرو میز ته راستانه شي. دغه شبکې ملکی وګړي او په ځنګړي ډول خځې او ماشومان د جګړې اصلي قربانیان بللي او له حکومت ته غوښتنه دي چې اجازه دې نه ورکوي چې د تیرو دوو لسیزو لاستراوړنې د جګړې قرباني شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په شمال او په ځنګړي ډول د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې یو شمېر خځو د طالبانو له لوري د محدودیتونو له لګولو اندېښنه ښودلې، هغه څه چې طالبانو رد کړي دي.
د غمیرمن د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي خپل نوم واخلي. د خپل پلرني ټاټوبي د فاریاب ولایت د شیرینتګا پولیس والی کې د ژوند کیسه کوي، کومه چې دا محل د طالبانو تر ولکې لاندې ده. هغه وایي له تیرو څلورو کلونو راهیسې ډېرې سیمې د طالبانو په واک کې وي او یوازې د دې ولسوالۍ امنیه قمانداني له حکومت سره وچې. هغه هم یو اونۍ وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغله. هغه څه چې د غمیرمن د وس پاړه وایي شل کاله وړاندې د طالبانو د واکمنۍ له کیسو سره ورته ده. د میرمنو له زده کړې نیولې د نارینه په فعالیتونو محدودیت او د خلکو بې ځایه کېدل. د دغه میرمن په وینا چې په شیرین تګاب کې نجونې تر څلورم ټولګي پورې د زده کړې حق لري او یو شمېر میرمنې په زور طالبانو ته نکاح شوې دي.
دا طالبانو تر کنټرول وړاندې دا یو له امن ولسوالۍ څخه وه، خو کله چې طالبان راغلل خلک بې ځایه شول، مزار او جوجان ته کډه شول، کورونه وران شول. څلور کاله وشو چې د شپې لخوا خلک برق نه لري. د طالبانو درې وخته ډوډۍ په خلکو ده. دغلته د خوخی مراسم باید د طالبانو په خوخوي. نجونې ځان ته نکاح کړي، ښوونځي وتړل. نجونې یوازې تر څلورم ټولګي د زده کړې حق لري.
بازار به نکاح خود در آورده. مکتب های ما را قط نولتا سنف چار اجازه دادن که درس بخوانند.
دا په دې ورستیو کې د ډیرو میرمنو اندېښنې دي. هغه ادعاوې چې طالبانی ردوي په داسې شرایطو کې چې جګړو زور اخیستی او په پرلپسې ډول ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لویږي، میرمنې تر هر وخت ډېرې اندېښمنې دي. د دوو اندېښنو په دوام د سې شنبې په ورځ د افغان ښځو شبکې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د جګړې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې جګړه ودروي او د خبرو میز ته وګرځي. د دغې شبکې یوې غړي فرښتې فاروق وویل چې د جګړې اصلي قربان نیان مېرمنې او ماشومان دي. مېرمن فاروق له حکومت څخه وغوښتل چې پرې نږدي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې د جګړې قرباني شي.
اجل یو ورباندوسی د ملکی وګړو وزل، د ماشومانو وزل، انتحاري بچاري، دا ټول شیان باید بند کړي. د یوې دوامدارې سولې دپاره دوی باید بیا کېني او مذاکرات شروع کړي.
همدارنګه د ښځو د حقونو یوې فعالې مېرمن مسعودی کوهستاني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نګرانی زنانه افغان نه تنها که نګرانی برای خودشان است،
د میرمنو اندېښنه د ټولو خلکو اندېښنه ده. په تیرو شلو کلونو کې میرمنې لوړو څوکۍ ته ورسېدې او مهمې لاسته راوړنې درلودې، خو طالبانو د جګړې په دوام سره د سولې په پروسې د خلکو باور له منځه وړی. باید اور باندې وکړي او له وحشت څخه لاس واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په خپل کنټرول لاندې سیمو کې د محدودیتونو لګولو ادعا ناسمه بللې او هغه تبلیغات یاد کړي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې څوک حق نه لري چې چا سره ناوړه چلند وکړي او یا د ښځو او نارینه وو د ژوند تګلارې په تړاو خپل سري قوانین عملي کړي. طالبانو دغه خبر پاڼه داسې مهال خپره کړي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. طالبان وایي ډېری ولسوالۍ د دوی په لاس کې سقوط شوي، هغه څه چې د افغانستان دفاع وزارت تاکتیکي شاتګ بولي او وایي ډېر ژر به دا ولسوالۍ بیرته ونیسي. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زموږ مو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
سموک غاغله ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو د سهار له او د مزدیګر تر او ورځې دونه خبريږي. د مزدیګر په او بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو له پای تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه کوي. د د مازیګر له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مازیګر تر او ازادي رادیو اوري او د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو هر شیبه خبر شي. قدر من اوریدونکو اوس هم د الویدیتس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکته نه کوو.
ګارډین بریټانوي ورځپاڼې په افغانستان کې په ورځ تر بلې زیاتېدونکي تاوتریخوالي باندې مقاله خپره کړې ده. د مقالې په پیل کې لیکوال ادعا کړې چې ګواکې افغانستان د امنیتي ځواکونو چټک سقوط حیرانه کړی. په دوام کې ګاونډیو هیوادونو ته د سلګونو افغان سرتیرو د وراوښتو او طالبانو ته د هغوی د تسلیمېدو خبره هم یاده شوې ده. په مقاله کې استدلال شوی ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب چې معتبر اکاډمیک سندونه لري خو په جګړو کې به تجربه دي د وضعیت له زیات خرابېدو مخکې هغه غوښتنې له پامه وغورځولې چې د ځینو سیمو د پرېښودلو په اړه ترې مطرح شوې وي. ګارډین لیکلي اوس دقیق هغه حالات رامخته شوي چې پوځیانو ګڼې سیمې پرېښودي او وسلې او مهمات د مخالفینو لاسته لوېدلي. په مقاله کې راغلي حکومت د مایوسۍ په یو وخت کې د لا ډیر تاوان د مخنیوي لپاره په هغو خلکو باندې د ملیشي جوړولو غږ وکړ چې کلونه نه یوازې د طالبانو په وړاندې جنگ وکړ بلکې یو بل ته هم د ټوپک خولې وروګرځولې. ګارډین لیکلی دا هماغه ډلې وی چې حکومت پر اس کې ولسمشر اشرف غنی ان تر تیر کال هم د هغوی د منحلولو په لټه کې وو. د ګارډین د دې مقالې او ورته نورو سرګندونو برعکس د افغانستان د پوز لوی درستی جنرال ولی محمد احمدزی ازادي راډیو ته ویلي چې دا ملیشي نه بلکې هغه ولسی پاتنوال دي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ پاتې دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د طالبانو لپاره مختک سره سره دا په کابل کې د امریکایي ډیپلوماټانو لپاره عادي وازه ده. د ولسمشر جو بایدن اداره د اگست په 1 په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي حضور پای ته رسوي. نیویورک ټایمز لیکلي د طالبانو د بریدونو په زیاتېدو دا اندېښنې هم زیاتې شوې چې ښایي د دې ډلې جنگیالي پلازمینه کابل ونیسي او دا چاره به د امریکا د سفارت د تړلو لامل شي. خو د ورځپاڼې په لیکنه د سفارت د ودانۍ دننه ډیپلوماټان د کورونا وبا په خاطر له یو میاشتنی لاکډاون وروسته درته کارونه پیل کړل. ورځپاڼې د امریکا د سفارت لخوا د کډوالۍ د خاصو ویزو غوښتنلیکونو د پروسس د پیل یادونه کړې چې په مټې له امریکایانو سره د شلو کلونو په اوږدو کې افغان ژباړونکو او نورو قراردادیانو ته د امریکا ویزې ورکول کیږي. د امریکا د سفارت د ځینو چارواکو په حواله نیویورک ټایمز لیکلي تمه ده ژر د سفارت نوي کارکوونکي په یو کلن ماموریت افغانستان ته راورسیږي. چارواکو ډاډ ورکړی چې سفارت به پرانیستی او فعالوي. شاوخوا لسیزه مخکې کله چې امریکایي ځواکونه له عراق وتل د بهرنیو چارو وزارت چارواکي هلته پاتې شول او تر دا اوسه د تونلارو لخوا پرې بریدونه کیږي. نیویورک ټایمز لیکلي ګڼو چارواکو د افغانستان په اړه هم ورته اندېښنه ښودلې.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو به هم د خبرونې په دوام کې پر کورنیو مسایلو نور راپورونه لرو. خدا شپه ورزو یې نړیوالې مسلې ته ایران هم پرون تایید کړ چې امریکا سره د بندیانو د تبادله په اړه خبرې کوي. لدې مخکې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي وو چې د ټولو امریکایي بندیانو د خوشی کولو په اړه له تهران سره خبرې روانې دي او ویلي وو چې یو څه پرمختګ هم پکې شوی دی. د ایران د حکومت وایند د دې خبرو په تایید وویل چې تر اوسه نهایي نتیجه نه ده ترلاسه شوې. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا راپور واورئ.
ایران پرون سه‌شنبه اعلان وکړ چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کوي. تر دې مخکې یو امریکایي چارواکی ویلي وو چې واشنگټن د خپلو زندانی اتباعو د خوشی کولو لپاره کار کوي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي رابرټ مالی تیرونی ویلي وو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په ایران کې د ټولو زندانی امریکایانو پر خلاصون ټینګار کوي او یو جزوی معامله به ونه مني. د امریکایي ان بي سي نیوز د راپور له مخې مالی په ایران کې د زندانی امریکایانو خوشی کېدل لومړیتوب وبالا وی ویل چې په دې اړه له ایران سره خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی. د ایران د حکومت ویان علي رابعی تایید کړ چې خبرې تر سره شوې او وی ویل تهران هم د ټولو زندانی ایرانیانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي. د ایران نیمه رسمي خبری آژانس اسنا د رابعی له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي دغه خبرې روانې دي او کدي منلو وړي و نتیجه ترلاسه شي نو به اعلان کړي. ایران د یو شمیر ایرانی ول اصل امریکایانو په ګډون دوه تابعیت لرونکي زندانی کړي چې د بشري حقوقو او یو شمیر نورو فعالانو په وینا تهران له دغو بندیانو څخه په استفادې غواړي له نورو هیوادونو امتیازونه ترلاسه کړي. ایران او متحده ایالاتونو په تیر کې هم په خپلو کې بندیان تبادله کړي دي. د 2000 کال په جون کې واشنگټن ایرانی ساينس پو مجید طاهری چې پر ایران د امریکا لخوا لګول شو بندیزونو څخه د سرغړونې په خاطر نیول شوی وو خوشی کړه او تهران هم له خپل اړخه د امریکا د سمندري ځواکونو سابق لرونکی پوځي مایکل وایټ خوشی کړ.
نموړی تیر کال د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنئی ته د سپکاوي او آنلاین د خصوصي معلوماتو د خپرېدو په تور په 14 کلونو بند محکوم شوی و. په عین حال کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د هیا پر سر خبرې په ټپه درېدلې دي. تر اوسه پورې په دې اړه د خبرو شپږ پړاوونه ترسره شوي دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال خپل هیواد له دې تړون څخه وایست او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې بیرته به له دغه تړون سره یو ځای شي که ایران خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سموګ راګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په پلازمینه کابل او لوی خرنو کندهار جلال آباد مزار شریف هرات خوست گردیز اسدآباد لشکرګه غزنی قلات پلالم پرون او مهترلام کې خبريږي. د روزګان ولایت چارواکي په مرکز ترین کوټ کې د وینخته خبر ورکوي. سیمایي چارواکي وایي چې په دې نخته کې د طالبانو په غلچکی بریټ کې دوه تنه پاتسون کوونکی وژل شوی دی.
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې دغه دوه پاتسون کوونکی په ترینکوټ شار کې د یو غلچکی بریټ پر مهال وژل شوی دی. نموړی وای یا د پیښه تیر ورځ نه وخت ماشا مهال د ترینکوټ شار په دوه منایا کې رامنځته شوی دی.
شاوخوا 8 بجې د دوه موټر سایکل سورو د خو دوه تنه پر ملي پاتون کوونکو حمله شوې ده چې دواړه وشتل شوي دي او دواړه په شهادت رسېدلي دي. موضوع تر تعقیب لاندې ده او چې څه انکشافات او پرمختګ وشو بیا به د موضوع نه تاسو خبر کو.
دا په داسیال کې د چې درې ورځې وړاندې هم په ترینکوټ شار کې د یو چسپکې ماین د چاودنې له امله د ملي امنیت یو کارمند ووژل سو او یو ټپي سو. لدی سره د اورزګان ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته ویل چې چیرشپای د ترینکوټ شار اړوند د نچین پسیمه کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولیدي. نوموړی وای د یادو بریدونو پر مهال درې وسلوال طالبان وژل سوي او یو شمیر لیزری وسلې هم د افغان ځواکونو لاسونو ته ورغلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. دا په داسیال کې د چې وسلوالو طالبانو په تیر جون میاشت کې د اورزګان 15 ولسوالۍ په بشپړ ډول سکوت کړي او اوس یې خپل بریدونو ته په مرکز ترینکوټ کې زور ورکړی دی.
ستاسو لا پیغامونو
من عبد القادر دی دلمن ولایت خدمت اړه کوي ولدا اسکل دا غدي دا یلمن دا یو باغرا ولسوالۍ دا ډېر غټ ولسوالۍ ده او ډېر ښه ځنګلونه او ډېر ښه شانې درلودل او ډېر غټ نفوس لري او ډېر غټ ولسوالۍ ده کړې او ډېر لرې د حکومت توجه نه ده کړې. په اول کال کې دا شل کاله مخکې معنی حکومت یې بله توجه وکړه. هلته خارجیانو ډېره ماته وخوړل. هلته قطارونه وسول نو بیا دغه رایل چې پرېښی ده معنی نه بیا حکومت توجه ورته کړې نه چا توجه ورته کړې. هلته ټلیفونان شي کار نه کوي. مرګان هلته وس یو څاک اوبه څوک په شنګ نه شي پیدا کولی. هلته بندونه جوړېږي په ډېر کم امتیازات جوړېږي. وینې چې اوس حکومت توجه ورته وایي چې هلته بندونه جوړ کړي ډېر نفوس وژغوري. هلته ډېر مسلمانان د ډېر ناورینه سره مخ دي. هر کال دنیا باټې په ژو پایدار مرګان شش کال بدبختانه ډېر وچ کړي ده. هلته ډېر مسلمانان د ډېر ستونزو سره مخ دي. دا وسانه یو څاک اوبه په یوه لار نه برابرېږي. نو هلته ډېر خلک د ناورینه سره مخ دي که دغه توجه وکړو. پیر خدای دې چې د ازما آواز نشر شي. پیر السلام علیکم.
د سمنګان ولایت د سلطان ولسوالۍ نه تماس نیولی دی. زموږ په ولایت کې د دواوو ډېر کمزورتیا ده او مریضان ډېر زیات شوي دي او کلینیکونو ته دواوې نه رسېږي. باید دا خبر تر ډېرو ځایونه ورسوي. خدای تعالی
د ننګرهار ولایت نه نقیب الله افغان. زما د طالبانو او د حکومت نه دا خواهش دی چې بشر دوستۍ په لحاظ سره د الله په خاطر او د الله د رضا د خاطره د اختر نه مخکې مخکې دي کم سه کم لس ورځنۍ اوربند اعلان کړي. ځکه چې د قربانیانو اختر دی پولیسونه ګرځي خپل د قربانی مالونه اخلي او پریږدي چې دا خلک لږ په آرامه د اختر تیر کړي، ښځې ماشومان خپل ځانونو ته کم جوړه کالي اخلي او پریږدي چې دا قتلونه لږ بند شي او دا به غټه بشردوستي وي. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اته بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې په یاد وساتئ چې پر نورو موضوعاتو سربېره د ازادي رادیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو هم خبريږي. د دې خبرونه اوریدل مهروي، خدای شي په پام کړی د خبرونو لنډیسته. وسلوالو طالبانو د خوست د ولایتي شورا غړي زهره جلال لبند خوش کړه. طالبانو زهره جلال پرون د خوست کابل پر لوی الاره د لوګر په مرکز په لالم کې ونیوله، خو مخام محل د قومي پنګیرو په منځګړتوب خوش شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د پرونی 14 په اړه څېړنې کوي. په دې 14 کې چې مسپخین محل په میوند واټ کې وشوه، څلور تنه ملکی وګړي ووژل شول او یو لستنه نور ټپیان شول. فرانسې پرون په افغانستان کې لخپلو وګړو وغوښتل چې د امنیتي وضعیت د خرابۍ له کبله له دې هېواده ووزي. په کابل کې د فرانسې سفارت په یو بیان کې ویلي چې حکومت به د جولای په 18 په یو چارتر الوتنه کې له کابله ټول فرانسویان بیرته دې هېواد ته ستانه کړي او دا الوتنه به وړیا وي. په هند کې د افغانستان سفیر وایي له طالبانو سره د افغان دولت د سولې د خبرو د ناکامۍ په صورت کې افغانستان د هند پر پوځي مرسته حساب کولی شي، خو فرید مامونزی په عین حال کې په ډاګه کړی چې دا به افغانستان ته د سرتیرو د استولو په بڼه نه، بلکې د افغان ځواکونو د روزنې او په تخنیکي برخه کې د هغو د ملاتړ په بڼه وي. د لیتوانیا پارلمان یو سند تصویب کړ چې له مخې دا هیواد ټول هغه کډوال چې د بیلاروس له پولې قلمرو ته ننوځي توقیف ځایونو ته استوي. لیتوانیا وایي له بیلاروس څخه د کډوالو د منظم بهیر ترشا د الکساندر لوکاشینکا د رژیم لاس دی چې غواړي د هیواد ته سزا ورکړي. او روسیې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو او په کورونا وایروس د اخته کسانو د شمیر نوی ریکارډ ثبت کړی. د روسیې د کورونا مرکز وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 180 کسان د کورونا ناروغۍ له کبله مړه شوي او په همدې موده کې 4202 نور کسان پرې اخته شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. په غزنی کې درنو جګړو د خلکو پر کاروبار او اقتصاد ناوړه اغیز کړی دی. د دې ولایت اوسیدونکو وای څومره چې په دې وروستیو کې جګړې زیاتې شوې، همره ورسره د دوی کاروبارونه زیانمن شوې دي. دوی په جګړو کې لخکېلو خواو د جګړو د بندېدو غوښتنه کوي، تر څو په دې ځای کې خلک د وژل کېدو تر څنګ له فقر، غریبۍ او بې وزلۍ په امن کې وي.
د غزنی ښار په بازارځای کې د خلکو موټرو او ریکشو زیاته ګرځي، خو د غازی خان په خپل دکان کې سترګې سره ورغلې دي. دی وای د بیکاری او کاروبار د نشټوالي لامل خوب وړی وو، ډېر وخت له دې عمل ویده شوی وی.
غزنی اډیغواله د خراب ته ورته ورځ حالات خرابې دي. ورور کارونه نسته، دکانداري وی دی، دکانداري وی دی، نسته کار نسته. دا دی مغال ده، دای مو ژوند ده، دای ژوندګي
دا په داسې حال کې د چې په غزنی کې سختو جګړو د خلکو په کاروبار او اقتصاد بد اغیزه کړې ده. د غزای دکانداران وایي څومره چې په دا ورستیو کې جګړې زیاتې شوي، همغومره ورسره د دوی کارونه خراب شوي دي. د دوکانونو کرایه، د وګړي په نوم پیسې، د برېښنا بیل او د دولت مالیه، هغه څه دي چې د کاروبار د نشټوالي لامل اوس پرې کول له وسه وتلې دي.
زما نوم سیدا خیالی جان همدرد ده. خلق له اقتصادي فقر سره مخامخ دي. خلق دي بیګا لپاره داس شای نس پیدا کول سي، د عیال لپاره ډوډۍ یوسي. په شهر کې ګڼه ګڼه به کم سوي دي. خلکو په ذهني روحي باندې ډېر تاثیرات راوسي دي. خلق به خله ډېر مشکلات سره مخ.
دوی لخ کیلو لورو د جګړې د بندېدو غوښتنه کوي، تر څو په د غزای کې خلک د وژل کېدو تر څنګ له فقر، غریبۍ او بې وزلۍ څخه په امان شي. غزنی د پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، زابل، بامیان، روزګان، لوګر او دایکندی ولایتونو د خلکو لپاره د مرکز حیثیت لري. د یادو ولایتونو ډیری خلک دلته د کاروبار، مارکیټونو جوړولو او خوارک خلو لپاره راځي، خو سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دلته به هم کاروبار ښه کیږي او هم به ښار د وسلوالو له محاصرې ازادیږي. په غزنی کې د ټولنیزو چارو ریاست مشر شهیر مشعل ازادي راډیو ته وویل
آنچه که ما از وضعیت تحلیل داریم انشاءالله وضعیت به زودی ها
څنګه چې زه اوسنی امنیتي وضعیت تحلیلوم ان شاء الله په تیزی سره مخ په شکېدو دي. د خلکو هڅې او کارونه به بیرته ښه شي. زموږ امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې خلکو ته وضعیت تنظیم کړي.
غزنی ښار له تیرو 15 ورځو څخه د وسلوالو طالبانو په محاصره کې راګیر دی. د غزنی ښار مرکز اړوند توحید آباد، حسن آباد، امیر محمد خان کلا، د کډوالو ښارګوټی، قاضی کلا، خشک، تحویلدار کلا، گنج او داسې نور هغه سیمې دي چې له تیرو 15 ورځو پکې امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبان سره وخت په وخت په جګړو بوخت دي. دا سیمې د ښار مربوط دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د کندهار د میرویس روغتون چارواکي وایي چې د رواني جګړې د ټپیانو د درملنې لپاره عامو خلکو 300 یونټ وینه ډالۍ کړې ده. ډاکټران وایي چې په تیرو دوو ورځو کې لسګونه کسان د خپلې وینې د ډالۍ کولو لپاره دې روغتون ته ورغلي دي.
میرویس روغتون ته هر ورځ د جګړو ګڼ ټپیان ور انتقالیږي چې اکثری وینې ته شدید اړتیا لري. د کندهار لسګونه اوسیدونکو د ټپیانو د ژوند ژغورلو لپاره وینه ډالۍ کړه. اکثر هغه ځوانان دي چې جګړو غمجن کړي، ټینګار لري چې د خلکو ژغورنې ته له خپلې وینې تیر دي. د روغتون چارواکو ازادي راډیو ته ویلي 300 یونټ وینه ټوله کړې چې اوس وخت د ټپیانو چاره پرې کیږي. هر ناروغ په متوسط ډول 4.5 یونټ وینه ته اړتیا لري او دا اندازه هغه ته چې وینه ډېره ځای کړې لوړه ځي. طالبانو کڅام په ښار باندې د بریدونو په تړاو څه نه دی ویلي، خو د کندهار سیمه ییزو چارواکو ویلي دې ډلې د ښار په 15مې، 9مې، 6مې او 11مې ناحیو باندې تازه بریدونه پیل کړي. افغان پوځیانو تیر یوه اونۍ د دغو بریدونو د دفاع لپاره ځوابي بریدونو ته دوام ورکړی. د جګړو زیاتېدو عام خلک راتلونکي ته ډېر اندېښمن کړي.
داسې یو ناورین دی، خلک ځغلي، وینې دي، مریضان پراته دي، ټپیان دي، ځینو ښځو چمپلان د کوچیانو ډېر ناورین حالات و. ځغسته د چمپلانو د خلکو د زنانو د کورو څخه تلل په حمله وتل.
په دې سربیره چې وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ته په روانه جګړه کې مرګ ژوبله اوړي، د مرګ ژوبلو یوه لویه برخه ملکیان دي. محمد چې زخمی په کټ پروت دی، د جګړو د بندېدو غوښتنه کوي. میرویس روختون چارواکی وایي له سلو زیات ټپیان یوازې تیرو دوو ورځو کې روختون ته وروړل شوي. دغه روختون ته تیر یوه اونۍ له جګړو او بریدونو نږدې 1.5 سل ټپیان اکثر ملکیان ور انتقال شوي. شاوخوا 40 جسدونه هم راوړل شوي چې پکې 3 ملکیان شامل دي. لکه چې بهرنیو ځواکونو له افغانستان وتل پیل کړي، وسلوالو طالبانو په ولسوالیو او ان لویو ښارونو بریدونه زیات کړي. افغان حکومت وایي پوځیان د طالبانو د بریدونو د دفاع جوګه دي او اجازه نه ورکوي چې دا ډله زیاتې سیمې لاندې کړي.
قدر منوریدونکو، دا او نور راپورونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. د ازادي راډیو پر ویب پاڼه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه ورستی راپورونه، مرکې، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب هم لوستلای او لیدلای شي.
زړګی می غواړي غې ګورانه لات بل ډول دی، راغاړي نوځي جانانا لات بل ډول دی وراغاړي وا نوځي جانانا لات بل ډول دی ډولو سنگار د جنکو مخ بندونو وړې ډولو سنگار د جنکو مخ بندونو وړې چتا خفن شي پزوانا لات بل ډول دی راغاړي نوځي جانانا لات بل ډول دی وراغاړي وا نوځي جانانا لات بل ډول دی ګرانو هیوادوالو په کور پاتشي څنګ ته د مور پاتشي کورونا دا شان مات
دا ازادي رادیو دا قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادي او اوریدونکو د اونیس پروگرام اوریدو ترا بولم
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم د دې خبرونه په سر کې مو یو شمیر هغه پیغامونه راټول کړي چې له بیلابېلو ولایتونو راته زموږ اوریدونکو د کورونا په وضعیت او د غراس پرختونونو کې د ستونزو په اړه پریخي موږ په خبرونه کې د کورونا په اړه په ځانګړي ډول د کورونا د واکسین په اړه له یو مسؤل سره هم غږیدلی یو هله دا چې د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړي راځي په سر کې په دې ارتباط ستاسو پیغامونه واورو
السلام علیکم ورو نو مین نور الحق دې جلالات ولایت نه تاسو سره تماس کې اورو عدالت دا غشن کاروبار نه نشته کرونا دا غریبانو ته څنګه پکړ سره مخ دې دې غم وکړي اورو عدالت هو یو دا کم خلک چې اثر امرس کې کوي دا بیا چې موسسه دا مسجد ماجرونو ریاست چې کم دې دلته هغه چې اثر امرس کېږي چې ملک یا عدالت دې شینی کم دې چې کړي دا غریبانو راغلي دا هیڅ اثر امرس نه دي شوی
کورونا جدی ګڼې ګڼې ځایونو ته ځي او دوی د کورونا کوم هغه مسایل کې دي چې په روغتیایي کارکون کې دي تا تصویر کوي دي په باندې عمل نه کوي بدبختانه او زویل چې په دې سره په پاتیا کې د ناروغانو شمیر د کی زیات شوی دی نو لا هم خلکو غوښتنه دغه ده چې د کوم کورونا کوم لاپونې چې د امریکا وزارت له طرف ورته کیږي دي د هغه باندې عمل وکړي تر څو له کورونا څخه بي او ستر چې په ومن کې ټول افغانستان هیواد له کورونا وایرس څخه وژغورل شي نو غوښتنه مې دغه ده چې د هر څه باید مراعات کړي کچري مراعات نه کړي نو بد بختانه چې دوی بل سخت او سختې سره مخامخ شي
السلام علیکم سلام علیکم سلام وایم د خندار ولایت د امام ولسوالۍ څخه عبد الکریم سراج مو سره ساحه کې د کورونا مریضې ډېره زیاته شوې ده حتی چې د خپل ساخته یم اور فامیلونو ساخته ده نو د ډاکټر صاحب د سپخانې د هدایت څخه دا غواړو مسته دا ښوونه د دوایي د تداوي وکړي چې کومه تداوي کې دا څه ولې دي موږ نه شو کولای چې دا ټول سپخانې ته ولاړ شي
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا قدر رسول قدر من اردن کا کار کوم السلام علیکم ظفر محمد خادم دین من ولد واشی دم صلی دسین تخ ما ټول مسلمانانو اردن تا ټول یو خپل تا ټول افغانانو ته دا توصیه راو دان وسخه غشتنه ده چې د کورونا څخه خپل ځانونه وساتي ځکه چې په تیر کال کې دوه واره د کورونا سفاره اغله خو اغه داس نه خبر در لکه شر کل چې وسته غس ډیر زیات پر مخ روانه ده فارس می خبرېږي موږ تیر کلو نه کوم دا کورونا موږ دروا غړنه موږ دا کورونا نه ده او بیا پر سړي تاوان کې دا مسلمان باندې عزت نه کې البته دا یواز لکه ترانه د فار د یاد نور یو د نور دولتو د فار د پر مسلمان باندې تاثیر نه کوي خو دا غل چې وسته کورونا موږ ولا ما وام ساجته کړم مست هر څه دا ولا ما خبرې ډیر شمنو ټول مسلمانان موږ منو نو دا د چوس ورماوند دا ساده تکړه چې واقعیت کورونا امس کم خبره سي او دا چې یو د دې اړه باندې وادي شریف امه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ویل چې په کوم سیمه کې کورونا وبا خبرې وي ام یو په هغه سیمه کې دا هغه سیمه کې چې نه بل شرط دی او نه دا هغه کلی ته بل څوک راځي نو دا یو سنا طریقه ده چې څوک عمل کوي نو زموږ له ټولو وادوالو څخه دا غوښتنه ده چې تر خپل واسطه پورې کورونا جدي ونسي او کله چې په کورونا باندې اخته واس بل څه څنګه منځ کې دی او د روغبړ او دغه شي د ډیر ګڼګول څخه دا دا وکړي.
سلام علیکم تاسو ته ګران اورور د نړۍ ټول مسلمانانو ته افغانستان چې اوس کورونا دای سرایت کړی دی چې په زرهاو نفر ورته خدای خو سلهاو یا دی په زرهاو مري چې درک نه پلري او بل د غروپي چې د کورونا په نامه باندې دا د دې ټول په جنگ کې مصرفي څورتي هم زه د فارنه د مصرف کړې ما د ټول نړیوالو څخه دا هیله ده چې دا سم مدیریت کې د دې غروپو معلوماتو بس خاص وکړي دا چې حالې په افغانستان کې چې هغه ورته چې پر غرو باندې راښته چې د کورونا دا چې سړیا او سختي جوړ کړې په ټوله سارا وکړي دوی خپل سلو کې دا اویا منطقې درک نه لري دا مشته طالبان په لاس کې دي ډېر سخت سړي جوړ کړی او بل یو دا چې دغه د سړی او توګه ته په ټول افغانستان کې خبره ده چې دا باندې نه په هغه لري وایي چې ژوند یې ولر نه کړی نو زما نو ریوال څه دا خیر ده چې خپل مرستې ادري وروکي او خپل مدیریت
زه اول یا زبیر د ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم باید سلام دې ما پیغام ده چې کورونا ټول تاوان ماشومانو ته ورساو چې مکتب باندې شو یو من جنازه کې زر نفر ولاړ یې الته نشته خبره چې څوک وایي چې لری لری ودرېږي چې کورونا به ونیسي په یو جمعه کې سل نفر پنځوس نفر شپېته نفر بسرور دوه سوه نفر درې سوه نفر ولاړ دي دا چې دا خبره نشته چې لری لری ودرېږي چې کورونا به ونیسي خالي ماشومانو ته په مکتب کې کورونا ده بس خاص د ماشومانو تاوان یې وکړ او د ماشومانو ازار یې واخیست بس دا ماشومان دې بیرته خوشي چې مکتبو ته هر څوک چې شکر یې او کورونا اثر ته کې یقه دې قلنتینو کې نور ځوانان وایي چې دا د زړو مرض ده هغه بیخي قلنتین نه کوي چې نه کوي خو بیا خو دې باغ مریض خلک قلنتینو کې چې ما ګډاریږي بس نور هغه دې وکړي اتې دې نوک قلنتین خلاص کی ماشومان ته بیرته مکتبونه او مدرسې خلاص کی هغه دې ما نظر
چوغا مجادي وره زابل د ولایت نظامي د تاخون د سایس د سرګنی زما چې دغه مست تاخون کې دغه مجزي دې سخت تکلیف یو کوي د مشکلي یو کوي دا ځکه به باید تر ولایت تر وزارت تر صدارت تر نمود کوم شات شي د همکاري باندې د ټول اورګانو په همکاري باندې او د امارات په همکاري باندې د دغه تاخون ته شاکي مرزان سخت دي دغه ځخ دي زموږ ځخ دي کمره ته که دولت واجب لري او د مسلم همکاري وکي د دوا پاکره باندې د هرې نگاه څخه چې دوا را رسوي شکایت کوي دوی به څلور دې شمې شته د مخلوق ډیر په عذاب دي دغه مې پیغام دی دغه مې دسته وویل بس دغه ځخ کې د ځواني وکي دا ویان صاحب د زموږ ځخ و د ونړي څوار کې او ټول افغانستان وکړونکو ته مشرانو ته
نورستان ولایت و مولا صالحنا محمد مدني ازادي راډيو سره په تماس کې یم زه غواړم چې دا د محصلینو د مشکلاتو په اړه چې د کورونا راتګ سره چې کم د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې کم بد اغیز کړی دا هغه پاک لغواړم چې خپل نظر وړاندې کوم که څه هم موږ دا خبره د خبرو قراري اوریدلې ده چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې خصوصا نګرهار کابل هرات او نورو ولایتونو کې دا کورونا چاپه چې دا ډېره وده کړې ده ولې خوشبختانه په نورستان کې دغه کورونا چې دا د دې درېمې څپې دومره شدت دلته نه ښکاري او نو دومره خلک کورونا اخته شي ده او دلته هم په هنتون چې دی هغه په هنتون محاسبینو پر وړاندې یا همدارنګ دارالعلوم او مکتبونو ټول دغه کورونا په وجه باندې تړل شوي ده او دا د عامو محاسبینو په تعلیمي وضعیت باندې ډېر بد اثر کوي.
بلې السلام علیکم محمد حسین زما کوم دیوان بولای شو چې دا غوښتم په افغانستان کې په دې وروستیو کې د کورونا یو وبا پیښې بیخي ډېرې شوي دي او خلک هېڅ توجه نه ورته کوي. تاسو وګورئ په هر ورځ 15 سوه 2000 کسه پخته کېږي او دغه څخه وروسته 100 کسه ژوند له لاسه ورکوي. که چېرې ته جدي توجه حکومت او خپله خلک ونه کړي نو لویه فاجعه به رامنځته شي. نو هیله مند یم چې خلک او جمع حکومت د دې وبا د مخنیوي لپاره لاس په کار شي او تدابیر ونیسي.
سلام علیکم، زه عبدالوحید لوګر نه دی. ما پیغام دا ده چې د کورونا باره کې د صحت عامد په حکومت باندې او په طالبانو باندې غږ وکړي چې هر سړی په خپله منطقه کې ماسک مراعت کړي او په زور باندې چې په زور نه کار وانه خلي. حکومت او طالبان دا دوه حکومت دي په افغانستان کې، دا مراعت هیڅوک هم نه کوي. د افغانستان خلک داسې دي لکه ماشومان چې څه ورته وایي چې په شفاخانو کې اکسیجن نشته، جای نشته، بیا هم نه مني. بس بیا ته راشي، بس وروره بیا بغاري وي. خو دغه دما نظر ده چې بس وروره دغه جبري دغه کار وکړي. او بل په یوه منطقه کې چې ما سوای دي بلې منطقې خلک دی نه وځي، مغو خلکو ته به خدای پېښه کړي. ما خلک دی خښي که خدای به کړی، خو خدای بې خلکو مو بښي، او که نه وي خدای به کړی چې دا ټوله دنیا ته راټوله کړي هم خدای نه بښي. دغه دما نظر و نورم په مخه ښه.
خبروں تاسو خصوصان ډیره هاله پرې د ګڼګوڼې ته غزان جوړي او کوم خصوصان چې ډاکتران کوم مشورې تاسو په نظر کې درکوي او په نظر کې وایي چې ډیره هاله پرې بیا به کورونا څخه وځي. شاید چې تاسو له هغه خلک جوړ نه کړو پوهې د بایکا او د نامه هم په هوا ورته چې تاسو د اطراف خلک وایي چې ډیره هاله پرې کورونا جدي نه نشي نو د مونږ هم کورونا جدي وایي.
سلام علیکم آزادی رادو ته سلامونه. زه محبت خان د لوګر ولایت یزری ولسوالۍ د شوترې کلی څخه خبرې کوم. ما کور ټول کورونا نیولی ده. از لوړپویو چارواکو څخه مې هیله کی چې د موږ زر تر زره غم وخوري او ډېره سخته نیستي مې ده، سخته عجز یم. ټوله خیلخانه مې کورونا نیولې او مرکزي لازر مرکزی روختون کی میز شیربرستا نگولی ستا نستن سایی چی شیم نستا او لورپوی و چارواق و سخمی هیل که ایتی دی خدای پلیز دی قرآن پلیز دی من غامو خوری او دیر سخته نیستیم در طول پور می کرونا نیولی او دیر میره بانی آزاده ایرادونه.
آزادی او اوریدون کی پروگرام آبرید
دا اوستاسي یو شمیر هغه پیغامونه چې د کورونا د وضعیت په اړه مو ازادي رادیو ته پریښو. کورونا دریمه صفه هم په افغانستان کې روانه ده. چارواکي وایي چې دا صفه خپل موج ته رسیدلې ده یا تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې، خو ورته وخت کې داسې راپورونه هم شته چې روغتونونو ته د ناروغانو د ورتګ کچه یو څه کمه شوې ده. په همدې ارتباط ما د عامه روغتیا وزارت له مرستیال ویاند میرویس علیزی سره مرکه وکړه او په دې مرکه کې تر ډیره له د سره د واکسین په اړه غږیدلې. په سر کې مې له خاغلی علیزی نه وپوښتل چې د واکسین چاره چیرته رسیدلې دي.
تر اوسه پورې په څلور دیش ولایتو کې زموږ د واکسین تطبیق لړۍ په نارمل ډول سره روانه ده او د 902000 څخه ډیر وادوال واکسین شوي دي.
تاسو ویل چې څه باندې نه لکه دوه ډیر زره کنه نه لکه ډیر زره کسانو ته تر اوسه په افغانستان کې کورونا واکسین تطبیق شوی دی، یما د سینوفارم او استرازینیکا باندې. دا ویل شو چې دغه نه لکه څه باندې کسان بشپړ واکسین شوی، یعنی دوه دوزې اخیستي او کنه دوی کې ځینې دي چې یوازې یو دوزې تر لاسه کړي.
نه دې کې د اتره داسې وګړي دي چې یو دوزې تر لاسه کړي دي او ځینې وګړو دوه دوزې تر لاسه کړي. خو څنګه اڅه په لومړي پړاو کې چې موږ په واد کې د استرازنیکا کمپنۍ واکسین درلوده، په هغه وخت کې ځینې وادول ته دوه دوزه واکسین د استرازنیکا کمپنۍ تطبیق شو او ځینې ته بیا یو دوز تطبیق شو چې یو دوز بل به هم پر اساس چې یو یا دوه نه کېبه نموړی واکسین هم یو تر انتقال شي چې کوم 500000 د واکسین چې کوم کسان یو د تر لاسه کړی هغه ته هم دیم د تثبیت شي او د سینوفارم کمپنی واکسین هم موږ دوه تقسیم کړی وي یعنی 50% یې په تیره اونۍ کې تثبیت شو او 50% چې دی د همدغه اونۍ د پیل څخه تثبیت شوی پیل شوی او موږ دغه هوادول ته تثبیت کیږي چې لومړی دوه د تر لاسه کړی او دویم د تر لاسه کوي یعنی په عمومي صورت سره دا غنا سو د دې درڅ خلک لري وادوال واکسین ورته د شوی دی کې هم دوه دوزه کسان شامل دي او هم یو دوز شامل دي.
علي زای صاحب اوریدونکو ته څه وایي؟ هغه کسان چې د محل په ولایتونو کې په لارو پرتو سیمو کې زموږ تاسو ښه غوري او کورونا درېمه صفه هم روانه ده، په مجموع کې د واکسین په برخه کې څومره ژمنه تر لاسه شوې دي؟ دا 3 میلیونه خو امریکا مرسته کوي، چین او هند هم مرسته وکړه، نور هیوادونه څه وایي؟ د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟ د افغانستان وضعیت لمخ کې نه نازک خودل شوې دی، ژمنه مو څومره تر لاسه کړي؟
د واکسینو د ژمنو په اساس به تور چې خوشبختانه کوم ټارګټ چې د روغتیا وزارت د پلان مطابق ټاکل دی موږ وړو چې په 2023 او 2024 کلونو کې خپل 80% وګړي واکسین کړو، چې په 2023 کال کې هدف مو دا دی چې 80% به واکسین شي. دغه واکسین تقریبا 50% د 50% لپاره نړیوالو مرستندوی ادارو مرسته کړې ده او د حکومت رهبری یعنی زموږ د ګران هیواد د حکومت رهبری د تدارک چارې پر مخ بیولې دي. هغه واکسین چې موږ یې په خلاف کې لرو صرف د 10% لپاره موږ یو څه خلل لرو چې دغه لپاره محاسبه ده چې دغه واکسین هم که چیرته ځینې مرستندوی ادارو یا ځینې هیوادونو مرسته وکړه خو دا غلط فیصد به هم پوره شي او که چیرته ونه کړو نو د حکومت رهبری دې ته چمتو ده چې دا غلط فیصد متبقي ته هم واکسین تطبیق شي. زموږ ودولت من جمله اته 3 میلیونه دوزه واکسین ته ضرورت لري، په دې کې تقریبا 2 میلیونه دوزه واکسین او تدارک هم تر سره شوی دی. نړیوال مرستندوی ادارو هیوادونو هم مرسته کړې ده په دغه برخه کې صرف په 80% کې 50% دا خو 2014 کال چې موږ 80% وادوال خپل واکسینو 2020
کال
کې 2020 کال کې بخنه غواړم موږ 80% وادوال خپل واکسینو نو هدف مو دا دی چې اغلب 80% وادوالو ته چې واکسین یا دیت موږ یا خلا موږ لرو هغه ته کچیر ته د مرستندوی وادونو یا د هادونو د مرستې ژمنه کړې ده خو هغه اوسه تر په کلي ډول سره نه ده. هغه موږ نه شوې ده چې دوی په دغه ژمنه کې به څومره عملي بڼه به غوره کړي، خو که چېرته ونه شو د حکومت رهبرۍ به یې د تدارک چارې پر مخ وړي.
بله، او لومړیتوب چا ته ورکول کېږي په ولایتونو کې؟ که اوس زموږ اوریدونکي وغواړي، خصوصا هغه اوریدونکي چې مثلا مزمن ناروغۍ هم لري، عمرونه هم لوړ دي، لومړیتوب څنګه ورکول کېږي او دغه کسان کوم ځایونو ته مراجعه وکړي؟ مرکزی روغتونونو ته چې دا واکسین ترلاسه کړي او کنه د ځنونو په کچه به کابل ته راځي واکسین لپاره؟
د 80% وګړي چې موږ ټارګټ کړی دا ومنل کسان چې د 13 کلونو څخه عمر لوړ دي او صرف حامله میندې او هغه میندې چې شیدې ورکړي دا پرې کې شامل نه دي. خو د اوس لپاره چې واکسین موږ سره کم دی نو په همدې سره موږ اولویت بندي کړی دي، یعنې لومړیتوب هغه کسان ته ورکوو چې عمرونه یې د 55 کلونو څخه لوړ دي، کوم کسان چې مزمنه یا دوامدارې ناروغۍ لري، داخلي بې ځایه شوي کسان، په محبسو کې بندیان، او کوم کسان چې تر یو چتر لاندې دي څوک په اداراتو کې، ډېر کسان په یو چتر لاندې په یو اطاق کې دندې ترسره کوي، او یا هم کسان چې د ډېرو مراجعینو سره سروکار دی، او د دوس لپاره دا د امریکای متحده ایالاتو واکسین چې موږ سره انتقالي دي کې د مکاتب او اداري پرسونل ته واکسین تطبیق کیږي، او دا غ متعلمین او کورنۍ ته واکسین تطبیق کیږي چې د اول سم نه تر شپږم سم ته پوري دي. دا او د ورته نور وګړي دي چې هغه څه پذیر دي هغه ته واکسین تطبیق کیږي. اوس
د عام روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علي زایو.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
له دې سره د ازادي او اوریدونکو د پروګرام پای ته رسیدي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ ولرئ.
ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.